السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراپه کسر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تاجکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د افغانانو د جبري ستنولو پروسه ګړندۍ کړې ده. دغه وزارت پرون شنبه د جوزا لسمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تاجکستان یوازې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه نږدې 500 افغانان پر شیرخان بندر کندوز ولایت ته را اړولي دي. خبر پاڼه کې راغلي چې پر راستل شویو کسانو کې شپږ دیرش د تاجکستان د اقامې پیژندپاڼې او 12 نورې د تاجکستان قانوني ویزې لري. طالب چارواکو ویلي چې د دغو افغانانو د اخراج لامل لا روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې چې د 2023 کال په وروستیو کې خپرې شوې وې شاوخوا 10,000 افغان کډوال په تاجکستان کې اوسي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.6 و د تخار مرکز طالقان او شاوخوا سیمې لړزولي. د ولکینو ډسکوري ویبپاڼې د راپور له مخې دغه زلزله 13:30 د جوزا 12 د طالقان ښار په 4.5 کیلومتري واټن کې پیښه شوې. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. سپینه ماڼۍ وایي چې تهران د اټومي موافقې په اړه د دوی وړاندیز ومني د هغه هیواد په ګټه یو ګام دی. د سپینه ماڼۍ ویان دی کارولین لوی د شنبې په ماښام ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د دوی استازي ستیف ویټکاف ایران ته د دوی پټکو کرا او د منلو وړ وړاندیز لیږلی دی. هغه د دغه وړاندیز جزئیات روښانه نه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې دغه وړاندیز یې ترلاسه کړی دی. عباس راقچی په خپله اکسپانه لیکلي چې دغه وړاندیز طرح د هغه عماني سیال تهران ته ورسولې ده. راقچی هم د جزئیاتو ورکولو پرته ویلي چې دوی به مناسب جواب ورکړي. ایران او امریکا د روان مریض کال د حمل له 22 اټومي تړون ته د رسیدو هڅې پیل کړې. اروپای کې مصر ویلي چې اروپا د ګمرکي تعرفو د لوړولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اقدام غوښته اخیستو ته چمتو ده. ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اروپا پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفه له 25% ته لوړوي. رویټرز د اروپای کمیسیون د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي که خبرې نتیجه ورنه کړي دوی به د جون له 14 پر امریکایي تولیداتو تعرفه لوړه کړي. وړاندې راغلي چې اوسنی وضعیت د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو امریکا او اروپا ترمنځ سوداګریزې جګړې ته زمینه برابروي. او په روسیه کې لږ تر لږه 8 مسافر هغه مهال مړه شول چې د دوی د سپرلۍ ریل ګاډۍ له خپلې لیکې څخه ووت. پیکا پرون شنبه د جوزا لسمه په بریانسک سیمه کې شوې چې چارواکو یې لامل په ترانسپورتي چارو کې غیر قانوني لاسوهنه بللې خو جزئیات نه دي ورکړي. د بریانسک والی الکساندر بوګوماز ویلي درې دیرش تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي. دا ترن له مسکو څخه 600 کیلومتره لرې لیموف سیمې ته روان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدر منو خوږو زکونکو یو ضرب هم تاسو ټول ته شرغلاس هم د نن ورځې درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکونکو برت روغ او جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می قدر منو خوږو زکونکو لکه څنګه چې مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشورې مرمن اړوندې نو افغان مشورې مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کو. نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوستر پیپر سره که وکړي او یو څه زده کړي. خو راغلی زده کوونکو په تیر ورځ لوست کې مو راو تاسو مېرمن نازونه توخي او پیژندل د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې او په دې لو چې مېرمن نازونه توخي څوک وایي څه ډول شخصیت او کوم کارونه او خدمتونه یې زمردګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو او پیژنو چې دا افغان مېرمنه څوک وایي څه ډول شخصیت وو او څنګه کارونه یې زمردګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نو درنو زده کونکو مکه لدین چې زستا سلوست پیل کم تاسو ټول قدرمن او فرض ده کونکو باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب قلم او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانن سره نوٹ کړئ. خو راغلی زده کونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه میرمن عائشه دورانی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ژوکلی زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. راځئ چې وپیژنو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوندلیک. نوموړی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې میرمن عائشه دورانی یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهي کورنۍ څخه وه. دورو چې میرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال وو د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې وو. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او د زده کړو او علومو په ترسره کولو سره د خپل وخت یو له ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وه. میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یو وکولی سوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرینو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږو قدرمنو زده کوونکو اوس هم د میرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډیر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډیر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړې وې او په پښتو ادب کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړ. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و، په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډیر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د ښځو د غږ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغاني ښځې الهام کړي. یعنی خوږا او ګللي زده کوونکو، میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې د پوهې کچه لوړه کړه. او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېده چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغاني میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او فوهه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی هغه افغانه میرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و هم چنان دی وکول سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم یاد پیژندل کېده د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلریز د کون کولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدلی په واکمنۍ کې جوړ شوی و زیږیدلی و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغانی کلتور او تاریخ د ودی او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدل چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلی و چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې درالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور تمدن یا هم پرغنګ او همدارنګه تاریخ د ودی او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړی مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم محل کې چې میرمن عائشه درنې ژوند کاوه په هغه محل کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه تر لاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود له همدې عمل څخه هغه ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او یې کولای سپي تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څنګه چې د هغې کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیات پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې دیول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشه دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې ترڅنګ په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپل شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومي ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي. هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانيت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دورانی په خپل شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپیوانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت یې زیات کړی دی. یعنې د میرمن عایشه دراني چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري یوازنی لامل یې ډېر زیات سادګي ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهور دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې له دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عایشه دراني مرګ او میراث لولو. عایشه دراني تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عایشه دراني تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د گو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې دا ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عایشه دراني په 1902 کال د میزان په 28مه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عایشه دراني په 1902 کال د میزان په 28مه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زکونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ او تاسو د میرمن عایشه دراني د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن عایشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخه تر ازو د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: عایشه دراني څوک وه؟ دویم پوښتنه: عایشه دراني کوم کال کې وفات شوه؟ دریم پوښتنه: د عایشه دراني لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عایشه دراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واس پم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ صحت مند او سجیب د صحت چمې بو پتن می درنو ګللی زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ اسم راست تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اروند په پښ پر معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه سره چې موږ راست تاسو د تیر ورځې لوست میرمن عایشه دراني اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړوري اترې او افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه میرمنه ترې جوړه سول. پوره 130 کاله دمخه په نننۍ ورځ د 1880 عیسوي کال د جولای 28مه د دوشنبه په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دشته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لره. د نړۍ په مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره
خپل پیغله لور هم وای چې ملالی نومیده. ولو چې یو سلویش کال د مخه پرنننی ورځ په 1380 عیسوي کال د جولای په 28 نیټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود و. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغه د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته، چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دې سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول، چې په دې جګړه کې افغان ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپل پیغله لور هم شتون درلودل، چې د هغې نوم ملالۍ میوند و. سهار پیل سوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکشي حتمي وبلله. د 3000 انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې 1500 افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ و. یعنی کله چې دغه جګړه سهار پیل سول، تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې دا جګړه د انس کټلای او دی به حتمان ضروری لمات سره مخامخ کیږي، ځکه کله چې د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته وکتل، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد 3000 کسان وو او د افغانانو پوځیانو ځواک چې وو فقط 1500 افغان ځواکونه وو. پوځیان وو چې د دې په وړاندې باندې ولاړ وو او هغوی هم په نیم ژوندۍ حالت کې ولاړ وو. نیمای ژوندۍ وو او نیمای هم ټپیان وو او نیمای هم له جنگ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولورده، یعنی په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار لبینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دې چیغې د افغان ځواکونو لویدلی مورال داسې وننګوه چې په یوه پریکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندی د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملاله میوندی په جګ اواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار لوینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه. که په میوند کې شهید نسوې، خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغان ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و، هغه مورال په داسې ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه شخ کړل سي. سردار بیا تر ډیره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه ترولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدلو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنی د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړ چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد شخ کړل سي. چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یو لیکنه کې لیکي چې دته د حاجی للی اسکزي چې عمر یې 30 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و، کیسه وکړل چې ملاله یې په خپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتۍ یې د هینک کاریز په برانه ولاړې وې. ولاړه وه. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسایزی چې 130 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندي هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندي چې وه د هغه محمد هوګانی لور وه چې په کیشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل، موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکالچا سره ناست وو چې یوه چټه پیغله راغلله، سور ټکری یې تر سر تړلی وو او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی وو او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یو ځوانه پیغله راغلله، سور پوړنې یې پر سر وو او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی وو او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندي ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندي په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي ښخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه په خپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته، د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان یو سل شل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او ما پاس کړه. برطانوي پوځ د پروګرام له مخه 1301 عیسوي کال د اپریل تر 28 له کندهاره ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې، نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص بل. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویډه، کوټه، چاغي، ژوب، پښین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب وه، پښین وو، چمن وو، همچنان نه دا داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې د هغوی تر ولکې لاندې. مانا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزی کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هیره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېر زیات خوشحالۍ له امله څخه دا هیر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس وو، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلورلارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تیښته بریالي کړله. نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوسی واوسیږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. مرالی میوان څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتی؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو درس د نن ورځې د درس پای هیله ده. خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله داسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوی او دوکې انشاءالله چې شرعي ته حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا. یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالۍ نه تراوړې، کچیرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترون نشته چې د کې انشاءالله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپل بیبیان ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم. دا کنه نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي. نو دغه محرم شیان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبر ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالي نه تزيد المنزه په قصه کې نه وي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دو لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي به کوو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پهغه کې مثلا خوشحالي وسی، پهغه کې مثلا چمبه وهل سي، او د دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پر رڼا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړي او د ژوندي په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جدي په خار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچي واده وو، نو ما ته وی چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته، ما چې مایک واخستو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلی پروگرام لري، شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای. نو هغه ما گفتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او دخل کو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه څه جوایز مروړي وو، څه انعامونه مروړي وو ماشومان او کچنان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واخه ځنه زه خوشاله شوم. ما مایک مرتبه ورکو او هغه پروگرام مخکې بوت. لازم هدف دغه دی چې لکه تاسو مربونی وکوله د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې نیوي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیره زیاته مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کېږي چې ورسره غنه شي صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی ټری چې ورته وایي په دې کې پلیکې، په دغو باندې مس بندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي.
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلی، پکې سندرې ویل، وی کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او نه هم د دوستانو او د خپل اهل د خپلوانو دا یو ښه تلای فرصت ته چې دوی ټول سره یو ځای شي، کورنۍ سره یو ځای شي، ملګری سره یو ځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې ده د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالیانه ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چېرته موږ تاسو راشو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ، د خویندو دپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه دپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، دا به یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یو ځای وي، د بوټان به سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي. حتی بعض واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي. او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي، هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبه وهلو، موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نه امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ما ته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښارلو او د لورکی د خبره وارو ده. نو لورکی ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالېګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم، خیر دی کدی چرته خوښسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خوښسته وه، ډیره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې کس ته ورلګلی وه او د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو، د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واره راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هيا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الاته برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه خزتم د دعا کوي، رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزه وه. هدف د دې ستاسو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ورنه جوړ شي، یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې متاسته کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایئ. دویمه خبره ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاثر فنجدا بیا نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم سي قسم عادت جوړيږي. البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبر خدا ده چې د راتلونکو لپاره دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم رواز وه، نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي، او په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چیرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خلی، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر شی یو حد لري. توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دغه خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید، زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نور بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا هم پیدا کړو او هغه چاقو می وخت او دریا می پکې وایله او دریا می وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانه اوس اوس چې څنګه چې موز دکړي او څنګه په دین باندې پوه شوی مزم وړوکې طالب علم يم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کوم غلطیانه کړی و، دا غلطی ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې خزر غونډې شوی وي او زموږ په کور کې هغه یو خوشحالي و، اما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعافه وکړي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې. په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي، او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي، او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمون سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
ضرور پیغلو قدر نشتا پا پیسو پیسو باندې فرسی کی پا پیسو پیسو باندې فرسی کی پا پیسو
دوا پختن پیغلی وی اللہ پختن پیغلی کنا ولا چی یقین جان تول وطن وطن پی خستاری دی تول وطن وطن پی خستاری دی تول وطن
سو بند فرسی کی تو پیسو ایک سو بند فرسی کی